السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندو بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه سوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل له شاره څه باندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څه باندې 2000 ښځې هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیویي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 لمریز کال د وږي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنی ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یوه تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبې په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنګي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له یوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د نندارې په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په دې ساعت خبرونه کې وویدل. نن سه‌شنبه ده، د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې 16مه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره ښې اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هېڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو.
تکاو خپل تر هغه ما غو بو یو غمه ځکه چې زه بو دا یو 2 کیلومتر به ولای نورین په یو ډبر د ځان ته کې کو اټ بیا زرا وختم.
دا هم ورې چې په کندز کې خلک د غلا او لزیتې دوه شکایت لري.
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دا
خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. دروسی د سفارت مخته پرون یو زورور چودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. صفی الله ستانگزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړي دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندی کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد وروښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیستی. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمي وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنۍ ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده. په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلاشئ.
څمکنې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوې. انجونه ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانی شهري خوانځي کې زده کړې کوي چې کله کله دا خبر تر لاسه کړ له بازار خواګه راوړل او پټول کورنۍ توضیح کړل ټول پکتیاوال ډیر د خوښۍ احساس کوي زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنیر خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق احمدزی له سیمایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو کې او همدارنګ په مرکز ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د انجنیرو 15 خوانځي برته فعال شوي
څورز رئیس د پکتیا مرکز ګردیز سمکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمیر ښوونځي پرانیستل شوي دي د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې خو له څه وخته د بلخ کندوز جوزجان هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا وځنډول د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د خزو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونی د دې کار ستاینه کوي خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري نور حل په دې راپور کې
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده دا اوس ښوونځي ته نسیتلی مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص شي
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي د پکتیکا ولایت مرکز شرن علیه هم دا دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل شي
زه ډیره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به ښوونځي خلاصېږي خو لا هم تړلې پاتې دي د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم لا خپل بختګیله منه ده دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي زموږ زخم پټۍ کړای شي نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د انجنو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښیست در راپورونو لړۍ ته دوام ورکو په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه کشتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وجلسو اولادونو پلار محمد هاشم دی
مولم یو یو مخستان نه وړو د دورسوی واز او کوم سي دغه نور شیطان هغه بیا سار د دات پیا و نه د توبو ولاړی خټ پرتی هغه لري کړته به راوکش
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زمانو پلار د چمو د وړاندې سیلابي سپور څخه واخستل دغه سپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال ورغلی چې حبيبه کلیم الله نصرت الله هیبت الله او مصباح الله په خواجو خو ویدو دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېست راپورته شوم، سره منډې مې کړې تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته رالم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې 2 کیلومتره بیا وړیم، ورېم په یوه ډبره پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالمه په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو، خو دا 1 متر 40 سانتي دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو، دلته راټول کړي وو ټول دغه مځکې ته، ټول داسې کوټه پراته وو، یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو، هغه ټول شهیدان شوي وو، 5 نفره وو، یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشره لور مې د 12 کلو وه، د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو، له هغه بعد بیا د موږ کلیوال رالو چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ ته باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او دا زندگی پر روانه کړو، نور راځي نور پاتې کوچیان بیرته نه راځي.
دای وای له دغه پیښه وروسته پر رواني ناروغي اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته ځل نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیرای هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلې. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولوي مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلای چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالي کمیشنري او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي، خو بیا هم په دې وروستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور دپاره لږ سودا کمبود وه، نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نهشو راوتلی، لږ دېری وو، نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډیری مجبورای نه دلته راغلی، اولاد ته خطر وو، ماته خطر وو، نو په دې اساس باندې اوس فعلاً زه دغه یو ډیر مشکلاتو سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغه مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې یو، که دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو، د ریپورت د یې نه بیرون نه شو وتلی. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي، د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ تسریو.
په تاجکستان کې میشت افغان کډوال وایي دوی سره لدی چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري، د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له 0 تر 3000 ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې می واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
در نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحد هم درن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې و زمونږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له حقي وروسته ټول له تاجکستان باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تیر دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تیر شپې هم 15 کورنۍ ولېګلې خلکو بیخي روحي له لاسه ورکړې او له کوربه تلین شي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لوري ونیول شو او افغانستان ته ولېګل شو وایي نور کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او د لخپل ورور سره په افغانستان کې دی نو موړی وای دومره وخت هم ورنکړل شو چې خپل کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي
اونجې مور ازي موټر پوي کې د موټر دیګر شون
موږ یو موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته راوستلو هر څه مې چورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم اسناد لرو او تاسو به دلیل موږ ریپورت کوي خو زموږ خبرې وانه وریده او مستقیمی سرحد تر وړلو
خوب مورا ریپورت کړان مستقیم اوردن مارس
ل تاجکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي رادیو ته څونه ویل خو په تاجکستان کې د تیر جمهوریت حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې یو شمېر افغانان ل تاجکستان څخه بیرته لیږل شوی لامل د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ لپاره د ټینګو امنیتی تدابیر نیول دي خو نو وړي زیاتوي په دیاړې د تاجکستان ل حکومت او نور نړیوالو ادارو سره خبري رواني دي چې دا ستونزه حل کړي
یک تعداد دوستانې کې اخراج شولن
هغه دوستان چې اخراج شوی دي لټول سره پاړی کې کیم کورونی ته ورغلیم او ټول اسنادونه مې لنګدی لیدلې دي اړتیا ده چې دوی اسنادونه او زلبیا وارزول شي زل هغوی سره چې په افغانستان کې دي یي کورونی دلته دي همدا ډول نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره پاړی کې کیم هیلمنیم چې د ارزونه په خډول وشي به ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره لدې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړه او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و په حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بیلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو همدمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د را روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړیو هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي نو د کرکټ مینهوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلوب بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو بیا وګوري دی هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص تو تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستودا. نو دا نو لوبډلې کې دومره بالورانه کې دومره تجربه نه لرله یان دغه سی بولران پکې یو. نو رابو شو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزدا اوه ما چی دا لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بالران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوب او پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرا دمرا مسئله نجوڑه خو که او گورو ندی پاکستان پا نسبت منی دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خسپینران دی منگ سرا و دی منگا فاس بالینگ هم خدا بد ندا پا دا ٹورنمنٹ کی چلو بکڑی تو په بیٹنگ کې او په بولینګ کې دوه طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې دا چې په پاکستان هند ته ماته ورکړه چې نه څه یو خمورال سره به خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بره پوره مدد وي.
کلک په تفصیل وغږی ګو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وټلو څومره چانس لرو. مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته ورسید. سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره دې چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه. بل پړاو ته د وټلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او دغه څلور ټیمونه به دوه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې نو دا وی ترمنځ به بیا د فائنل لوب په تر سره کیږي. یعنی د نور پړاوونه نشته دی نو ډایرکټ بیا فائنل شروع کیږي. نو د پاکستان لوب د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وی کړو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویل شي دا به د یو طرفه مسابقه بنې ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي نو لوبغاړو مرته پوره پوره تیاری کړه دونه ان شاء الله د موږ دغه روان سبانه لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به تې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړي لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دی هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی بي چې د لوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی بي چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشد خان چې د پوره نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده. هغه خپل ټول تجربې د پاره ډیر ضروري دي. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغه سی محمد نبی او د موږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربې دی سره شریکي چې کومې عملی تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې ترسره کړي بس هماغه تجربې دي. نور د موږ لوبغاړي داسې حالات تر سره رسیدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګټ یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره دی. بنگلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړ او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا 120 که 150 منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته کرا سمه دی ټورنمنټ کې لوبې کول دي دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کیږي نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دی دیو دی خې اقدام نو بالکل واقعن چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر ګټه سر کې دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتی پرفارمنس چې دوی کې خېلو به زکه هغه دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر په کار باندې راتللی شي نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهان لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبی لا بیلو سیمو 3043 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شو سوالګرو له جملې 2109 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنی ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیای جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لقبل 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطی وسلوور وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطی وسلوور د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا بوارو چې جنیټیک بیولوژیکي یو ډیر مهم او پزړپوري درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات لیوي حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو، د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید شوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي، چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري، چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي، یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت. ډي ان اې ډیره سره پیچل سوی ده، وروسته دا کروموزوم را مابینځ ته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاته چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی شي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی شي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی شي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شي دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. په کچې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی شي. هم سور څپه کولی شي دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی شي دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی شي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعال سوي کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعال کیږي، یا دغه کلوروفیل چې فعال سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی شي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروری دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي، د هغه لپاره د هغه جوړېدو لپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروری دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دي چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولای شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصیدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه د اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجه په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجه په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي. دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نه څه کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون ومند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون ومند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم د یو کولی سوای چې په 1838 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټي چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټي وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل موندل د خپلې تجربې لپاره د موشن بوټي انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دریم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سر ته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوي وکولای سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي. په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شایي یو علیل خپل صفات ښکاره کړي یو شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امیت کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر امیت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د میسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو. وایي دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و یا د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچېره دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.